افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسته د شپې تر نا وخت پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډیری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبی افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبی افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبی افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ درېیمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یوه هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیلو پوځ په یوه بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر و او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قوماندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنی دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژۍ او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
د دوامدار ملاتړ اهمیت پدې کې لري چې پر ټولنه تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي.
د اورزګان ولایت چنار ټول سوالي اوسیدونکو بیا وایي تیر جمهوریت نظام کې پر دې ولسوالۍ طالبانو کنټرول درلود او د بیا رغونې له چارو بې برخې شوي وه او اوس چې طالبان واکمن دي بیا یې هم د رغونې چارو ته پام نه کېږي.
شارت وګور د کانو ته وګور یو شار تا د رکندل ولسوالۍ په نامه د دغه ولسوالۍ په نامه ساره کې په دې نامه شرمیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا پرونی لوبه هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوث افریقا سره سیریز وکاو ته هم ګټل ډیر زیاده خوشحالي احساس کړم.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درې دوسر په دې هواد کې حقيقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصيلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له ده د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته لدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال لزیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خبر شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیز پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځنګړي شوې دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼمېشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته پکتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
د دوامدار ملاتړ اهمیت پدې کې لري چې پر ټولنه تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي. ټولنه توازی څو د حقوقي اړتیاوې معلومی کړي او دا خبره معلومه وي چې د دې اړتیاو د رسولو لپاره کوم پروګرام او حل لارې پکار دي او د تطبیق لپاره بیا وضعیت په پام سره خلکو او چارواکو ته ونډه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دولسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځ ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولې دي. خو ډیرای وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویل چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو خغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې وچی د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او دغه طریقه خلک دایت خوون شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په د باندې اکتفا ونشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنای پروژو باندې په مصرف ورسی کې تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړ چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیال ویل افغانانو سره مرسته باید په داسې بڼه وشي چې په وخت محل کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ لڅ باندې دولسیزو رئیس د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تیر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې ځکه وه چې د طالبانو په کنټرول کې وه. جزئیات په دې رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوه لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له جډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي د تعلیمي ستونزو په اړه وویل.
تیو په دغه دغه کې غړسوی یو نو د سفنجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بلاله کاوه هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي.
موږ د دې څخه ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښ نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډېر دي موږ مریض درځي نه رسې موږ شپخانه تر رسېدګي نه سو کولای بل ځای تر رسېدګي نه سو کول موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي.
شهر تو ګور د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل ولسوالی په نامه د دغه ولسوالی په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرکز ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خوای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حال تفلی کړي دي.
چنارتو ولسوالۍ هم یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته سوې ده او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز له خپلو بودیجې څخه دوی ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دوی ته پروژې پلي کړي.
دا یادونې وړ ده چې د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت د ګیزاب خاص اورزګان او چرچینو ولسوالیو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهم لوبه هم له جنوبي افریقا په لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي رادیو د خبريال بختيار ساحل پرپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ او دوه لوبو کې ماته ورکړه. دوی مسالی چې پرون جمعه د سپتمبر په 6 منېټه پیل شوې و افغان لوبډلې د 75 غټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې کړې وي. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز اصلي زوهل او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزي شپږتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وي. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یو یو سلسله دښمن دی وکړي او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکو لوبډل مشر ټیم با بو مو چې اته دښمن دی وکړي. افغان لوبډلې ته په توپچونه کې راشد خان 15 ننګیالي خروټي څلور او عظمت الله مرزي یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړه افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل
اول زلو چې
ساوت افریقا سره سیریز کو او ته هم ګټ ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چي دواړه لوبډلې به د لوبلړې ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړه ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمه بیا ارجنټاین ته بایللې و.
ملګری ملتونو په منځنی ختیځ کې د جګړې پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د ملګری ملتونو د سرمنشي ویاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یوه هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پاوز پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قومندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنو وښودله چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلوي حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی کوله د دې ډلې له لسو نورو مهمو قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغو معلوماتو په بدل کې چې د عقیل نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1 million جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. متحدو ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او دوو پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1983 لسیزه کې په جرمنی کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حملې مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال 130 توغندي وویشتل او له هغه یوه ورځ مخکې د پیجرونو په چاودنو کې د حزب الله له 100 ډیر غړي مړه او سلګونه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې وه. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډېره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خوا وغواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ المنزل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکیل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خپور کړ، د سکال د میله 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې شوې دي. ملګرو ملتونو او د چارو شنونکي باور لري چې حقیقي سوله یوازې دا نه ده چې ګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه اسمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه یوازې دا چې جنگ نوي تاسو لکیدلای نس
فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیوال ورځ اعلان کړ. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلي سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي. هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي، چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانی پوپلزی ته چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، له چیرې چکره، له هوا بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ځوند کوي. موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ځوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ځوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو ښځې شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي وې کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکي بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت موږ پر خوشاله یو. دا وطن د اسلامي امارت ستر الله سره ولنه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دار موږ تعلیم ته ضرورت لرو او کچیر دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بندوي او زکرو تعلیم هم کم رنګوي.
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احسایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
شغلی میاخیل هم دې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېداده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نشتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي.
ببینین ظلم، شکنجه،
سحر، د خلکو سحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژني، د ازادۍ او عدالت نه نشټواله یو لسګونه نور دا ډول موارشته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود دارین.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي. خدا حق سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموني د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سرشکال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسته د شپې تر نا وخت پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډو ته وویل چې تر اوسه هم د دوړو خو او ترمنځ د توغندیو خال خال د روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک لخپل کورونو وتلی دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې لپاره دوه ورسته ازادي راډو ته وویل چې